ښاغلی داود اعظمي صاحب، یوه نړۍ مننه چې اس بي اس پښتو خبرونه ته مو وخت راوباس او له هر څه مخه تاسو سره ستړي مشوي. ما السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تاسو سره ستړي مسي
او تاسو ټول اوریدونکو ته هم سلام او ستړي مسي وایم.
وعلیکم السلام اعظمي صاحب، که څوک ساسو نوم سره آشنا نه وي نو کولی شئ په لنډو جملو خپل ځان موږ ته راوپیژنئ که زموږ اورېدونکي غواړي تاسو وپیژني؟
نو ځوانم خو داود اعظمي دی. زه په لندن کې په بی بی سي کار کوم. تقریبا 14 کاله مې کېږي دلته د مشر جورنالیست یا مشر پروډوسر په توګه، او د دې ترڅنګ دلته په یو پوهنتون کې میلما استاد یا ویزیټنګ سکالر هم یم. یعنی اکاډمیک فعالیتونه هم ورسره لرم. زما د پی ایچ ډی موضوع جګړه او هیواد جوړونه ده، او د دې ترڅنګ په امریکا کې هم په یو پوهنتون کې د میلما استاد په توګه کار کړی دی. او زیاتره وخت نړیوال موضوعات باندې زه کار کوم دلته په بی بی سي کې. نو د جورنالیزم یا میډیا ترڅنګ یا اکاډمیک کارونه هم پر مخ بیایم. څنګه لیکوالي سره مینه لرم، شعر لیکم، لنډ کیسه لیکم، یو ناول باندې هم د څو کالو راهیسې کار کوم خو وخت نه دی پیدا کړی چې بشپړ یې کړم. او ځینې نور موضوعات باندې هم کار کوم چې یو څه کتابونه مې تر لاس لاندې دي په مختلف موضوعات او په مختلفو ژبو. نو دا زما ژوند دی، دغه مې معرفي ده.
ډېره زیاته مننه اعظمي صاحب دغه معلوماتو نه چې خپل ځان په اړه مو راکړه. څه وخت مخه تاسو استرالیا ته یو سفر درلود، او دا سفر مو ډېر ځانګړی سفر و چې په نړیواله کچه باندې ډېر خلکو ساسو دغه سفر وستای، او تاسو دلته یو څه ترسره کړل. د استرالیا ته خپل د سفر پایل چې تاسو دغه پایل وکړ په کوم مقصد هم وکړ کې اوس معلومات راکړئ. ساسو لخرې به وورو.
ما خواستم غوښتل چې د هغو افغانانو فرق ولګوم چې څه باندې یو نیم سل کاله مخکې استرالیا ته تللي وو، او له ځان سره یې اوښان بیولي وه. اوښان یې ډېر دپاره بیولي وه چې استرالیا کې هغه وخت نه موټر وو، نه اورګاډي یا ریل وو، نه نور د تګ راتګ وسایل یا لارې خلکو ته معلوم وې. استرالیا یو لوی دشت وو چې هیچا ته پته نه لګېده چې د سمندر غاړې اخوا ته نور څه دي. دننه په استرالیا کې نور څه کیسه ده؟ حیوانان شته، انسانان شته، ځنګلونه دي، سمندر دي، وچه بیدیا ده، څه کیسه ده؟ نو اروپایان چې د دې ځای استرالیا ته تللي وه، دوی د ځان سره آسونه بیولي وه، ځکه په اروپا کې خو آسونه عام وه. د آسونو مشکل دا و چې تریکی ریجر او ډېر سفر نه شي کولی په صحرا کې یا بیدیا کې. نو له دې کبله د دوی اوښانو ته پام شو چې ولا که موږ غواړو استرالیا مسخره کړو یا استرالیا دننه ولاړ شو یا معلومه کړو چې دننه څه دي، نو د اوښ اړتیا ده. اوښ خو دوی راوستي، خو بیا د دې اړتیا ورته پیدا شوه چې دا اوښ څوک ساتي، څوک بیروزي، څوک بېچلۍ، ځکه اروپایان د اوښ سره نه وه بلد. نو دغسې دوی افغانانو ته پام شو، پښتنو ته یې پام شو چې دا خلک د اوښانو په ساتلو، د اوښانو په روزلو او پر اوښ سفر کولو باندې او بار وړلو باندې خبر دي، پوهېږي. ځکه دا زموږ کوچیان به تاسو لیدلي وي چې اوښان د سلګونو یا زرګونو کالو راهیسې د دوی د ژوند برخه ده. نو دغسې دوی ولاړه کراچي ته، کوټې ته، پېښور ته، او له هغه ځای څخه د یو شمېر سیمو خلک راوستل. اوښبه افغانان یې راوستل چې د کندهار وه، د پېښور وه، د کوټې وه، د ژوب وه، دغسې د غزني، د نورو پښتني سیمو خلک وه چې په جوپا جوپا په ټولي ټولي سره دوی راتله. ځینې به لږ وخت پاتېده، ځینې به ډېر وخت پاتېده. دا لړۍ د 1980 کلونو څخه شروع شوه او دغسې روانه وه تر 1980 کلونو پورې. تر هغه راورسته په استرالیا کې پرمختګ تر ډېره حده وسو. د استرالیا دا لویه وچه تر ډېره حده مسخره سوه، معلومه سوه، او د دوی اړتیا سوه کس کا په کمېدو سوه، ځکه موټر راغلی، اورګاډي جوړ سو، د ټلیګراف سیستم دوی ور جوړ کړي، د دوی بیرته په تګ پیل وکړي.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د داود اعظمي مرکې ته غوږ یاست چې د هوا سبقو له لارې استرالیا کې د پخوانیو پښتنو اوښ چلوونکو پاتې نسل د هغوی پلرنۍ ټاټوبي یا خپلو سره په افغانستان او پاکستان کې یو ځای کړل. د ښاغلي داود اعظمي یاد سفر او تجربې ته غوږ یاست.
با ولی اعظمی صاحب دا چې تاسو دغه ډیرخه یو تاریخچه ته اشاره وکړه د اوښچلون کو یو دغه حضور چې په استرالیا کې دوی په خواله او د دوی څخه نسلونه دلته پاتې دي دی باړه تاسو یعنی رپورټونه ډیر زیات خبره شوې دي ډیر زیات فلمونه په دغه مسلې باندې جوړ شوې دي ولې تاسو ډیر یو ځانګړی اړخ ته د کتنه لرله او تاسو لندن نه سفر پیل کړ او په دغه سفر په ترڅ کې تاسو راغلی استرالیا ته او استرالیا نه لاړې افغانستان او پاکستان ته کوم داسې ځانګړتیا او اساس په دغه یعنی رپورټ ورکولو کې او یا دغه رپورټ جوړولو کې
په دې موضوع خو خلک خبر و چې افغانان هلته تللې دي او د استرالیا په پرمختګ کې د دوی ډېر مهم رول دی خو په دې سم نه خبر چې د هغو افغانانو اولادونه وستا په څه حالت کې دي چیرې اوسېږي په استرالیا کې چې ځینې خلک پاتې شوي دي یا هلته ودونه کړي وه د هغو اولادونه په ځینو سیمو کې خواره واره پراته دي خو هغه خپله هم یو په بل نه دي خبر یا نور افغانان یا نور نړۍ هم په هغه سمه نه ده خبره که څه هم په استرالیا کې د هغو په اړه ځینې رپورټونه نشر شوي دي خو زما د پروګرامونو ځانګړتیا دا وه چې ما د هغو افغانانو لمسیان یا اولادونه هم پیدا کړل چې بیرته افغانستان یا پاکستان ته تللي وه دلته یوه خبره مهمه ده چې یادونه یې وکړو چې استرالیا ته له درو زرو څخه تر څلورو زرو پورې افغانان راغلل په بېلو وختونو کې زیاتره یې بیرته ولاړل لږې پاتې شوه یعنې په دا درو څلورو زرو کې تقریبا دوه درې سوه په استرالیا کې پاتې شوه چې دلته یې له اروپایي مېرمنو سره هم ودونه وکړل او ځینو یې د استرالیا له اصلي پخوانیو وګړو سره چې باریجنی نومېږي د هغو سره هم ودونه وکړل یا تور پوستې غوندې خلک دي نو د هغو د یو ښځو سره یې ودونه وکړل د هغو اولادونه اوس په استرالیا کې سه ما د دغو پروګرامو په لړ کې د دوی دغه اولادونه پیدا کړل چې په استرالیا کې دي او هغه خلک چې بیرته تللي وه افغانستان یا پاکستان ته او له ځان سره یې خاطرې وړې وې یادونه یې وړې وه د خپلو سختیو کیسې یې له ځان سره وړې وې او اوس یې هم په کورنیو کې پاتې وې هغه هم ما پیدا کړه چې د هغو نیکهګانو دوی ته څه کیسې کړې وې څه کیسې یې راوړې وې پیسې یې ګټلې وې څه خواري پرې تېرې شوې وې د استرالیا په اړه کومو شیانو دوی حیران کړي وه زما د پروګرامونو ځانګړتیا دا وه چې دا اول ځل دی چې د دغو دواړو لمسیانو په اړه راپور جوړ شو یعنې پخوا یوازې د استرالیا کې چې پاتې لمسیان دي د هغو افغانانو د هغو په اړه ځینې راپورونه جوړ شوي وو خو دا بل طرف یې نامعلوم وو کار نه و پر کړی چاته معلوم نه وه دا اول ځل وو چې ما دواړه سره یو ځای کړه د هوا
دا هو ډیر ښه شو ولې داسې کوم یعنی کوخ په خوا هم شوی وو چې داسې لکه څنګه چې تاسو دا واپس پو کې دغه دوه یعنی نسلونه سره یو ځای کړل یا مثلا هغه خلک چې یو بل سره اړیکې لرلې دا یو ځای کړل ولې داسې ادارې هم مخکې وی یا حکومت داسې کوخ کړی دی چې دوی سره د ټلیفون یا د انټرنیټ یا نور لارو څخه دوی سره یو ځای کې وکنه او یا دوی غوښتي دي چې دوی په اړیکه کې شي او پیدا کې خپل ادا پخوانی کسان او کنا
دی خو ما ته وویل دواړو طرفونو چې موږ غواړو چې دا بل طرف پیدا کړو د بل په توګه د استرالیا په یو شهر کې چې ایلی سپرینګز نومیږي دوی میرمنو چې نیکه یې افغان و او مور یې یا انا یې کیږي انا یې د ایباریجینل ښځه وه د استرالیا دا تور پوستې ښځه وه دا دوی لمسیان یې دوی وویل چې دا زموږ نیکه پښتون و راغلی و دلته نور موږ نه په خبر ځای خپلوان چیرې دي ستا نسته دی د کوم ځای و کله یې ستا کور یې ستا ټبر یې ستا کورنۍ یې ستا موږ په دې نه خبر چې دا چیرې دي زموږ دا ډېر زړه غواړي چې افغانستان ته ولاړ سو یا که دی د کوټې و هلته ولاړ سو وګورو چې د ده کورنۍ په څه حالت کې ده خپلوان یې درلوده وروڼه یې درلوده پلار و مور یې درلوده هغه چیرې دي یا څوک یې پاتې دي یعنې د دوی دا تمنا وه او هغه خلک چې اوس په افغانستان یا پاکستان کې اوسېږي او نیکهګان یې استرالیا ته راغلي وه او بیرته تللي وه د ځان سره یادونه وړې وه د هغو بیا دا ارمان و چې زموږ نیکهګان تللي دي هلته یې مهم رول درلودي موږ غواړو چې نه یوازې استرالیا ته ولاړ شو او د دوی د لاس کار وګورو چې دوی څومره لویه ونډه درلوده د استرالیا په پرمختګ کې بلکې دا هم وګورو چې د دوی د هغو ملګرو چې په استرالیا کې پاتې شوه او اولادونه یې اوس هم په استرالیا کې شته د هغو سره وګورو خپل یادونه ورسره شریک کړو خپل تجربه سره شریک کو او هغه زړه یادونه چې زمونږ نیکګانو لزان سره درلو د هغه سره شریک کو چې سره خبرې سره وکړو د بل سره وپیژنو. په دې لړ کې یو جالب کیسه ده چې د استرالیا یو سپین پوستې ښځه یو افغان د ځان سره بیولې و کندهار ته. نو هغه افغان وفات شو په کندهار کې د دا سپین پوستې استرالوي څخه د ده یو زوی و چې دا مېړه یې وفات شو. دا نورې کورنۍ یې دا بېرته استرالیا ته ولېږله ځکه دا په ژبه نه پوهېده، په انګریزي پوهېده، په پښتو په بله ژبه نه پوهېده. دا دق شوه نورې ژوند نه شوی کولی، دې غوښتل چې بېرته ولاړ شي استرالیا ته. دا نورې کورنۍ یې همکاري ورسره وکړه چې دا بېرته استرالیا ته ولېږي. اوس د دې سړي د افغان چې کندهار ته یې دا خپله مېرمن راوستلې وه، د دې یو لمسی دی. هغه ما ته وویل چې زما دا ډېر ارمان دی چې زما خو د کورنۍ یوه حصه په استرالیا کې شته، ځکه زما د نیکه دا ښځه او زوی یې بېرته ولاړه. نو د هغو خو به اولادونه یې یا به نور خپلوان پاتې. زما دا ډېر ارمان دی چې زه د دوی سره ووینم، دوی پیدا کړم. نو ما پوښتنه سو کړه چې ته به څه کوې، څنګه احساس به کوې چې دا پیدا کړې، څه ارمان دې دی؟ ده وویل چې زما ارمان دا دی چې زه دوی پیدا کړم او بېرته یې راولم، ځکه دا زموږ کورنۍ ده، زما خپلوان دي، او زما پښتو دا ما ته راښیي چې زه دا خلک بېرته راولم سره یو ځای شو، دا کورنۍ سره پیدا کړو یو د بل سره. نو داسې ډېرې کیسې شته چې دوی غواړي یو د بل سره یې وکړي. مشکل دا دی چې تر اوسه پورې نه حکومت او نه کومې بلې ټولنې په دې اړه کار کړی دی چې دا خلک سره یو ځای کړي، ځکه مصرف غواړي، خواري غواړي. ولس لږه په مطبوعاتو کې یا د راپور تر حده ما دا کار وکړای شوای چې دا دواړه طرفه په پروګرام کې سره یو ځای کړي.